ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. په افغانستان کې د اوربند موده پای ته رسیدلې، خو تر اوسه د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکول شوی. د ملي امنیت شورا وایي د تاوتریخوالي کموالی د سولې د بریا کلي ده. دا هم اوري چې په ایران کې د کورونا ناروغۍ پر تنفسي سیستم سربیره د ناروغانو د هاضمي سیستم هم اغیزمن کړی. د ماخامنی خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو، خبرونه اورو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر تر پرونی څرګندونو وروسته په یو تازه ټویټ کې یو ځل بیا ویلي چې ځواکونه له افغانستان څخه باسي. په افغانستان کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې تر شپږ سوه ډېر کسان په کورونا وایرس اخته شوي، او روسیې د پلازمینې مسکو د وګړو لپاره د انټي باډي ترلاسه کولو په هدف په وړیا ډول د کورونا وایرس ازموینې پیل کړې. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالات ولسمشر تر پرونیو څرګندونو وروسته په یو تازه ټویټ کې نن یو ځل بیا ویلي چې ځواکونه له افغانستان څخه باسي، خو نوموړی زیاتوي وضعیت په لنډو څاري او کارتیا پیښه سوه د تندر په څیر به برید وکړي چې ساره یې نه دی لیدل سوی. ولسمشر ټرمپ په دغه ټویټ کې بیا هم اشاره کړې چې په افغانستان کې امریکایي سرتیری د پولیسي رول پر مخ وړي. دی وایي تر نولسو کلونو وروسته اوس یو وخت دی چې افغانان پخپله د خپل هیواد د پولیسو دنده پر مخ یوسي. د امریکا ولسمشر پرون هم په سپینه ماڼۍ کې د یو خبري د پښتنې په جواب کې ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د رایستلو لپاره مشخصه نیټه نه ده ټاکلې، خو هر څومره ژر چې مناسب وي دا کار کېږي. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري د 9 موافقې له مخې ټول امریکایي او بهرني ځواکونه باید د طالبانو د امنیتي ژمنو په بدل کې په 14 میاشتو کې له افغانستانه ووځي. داسې ګمان کېږي چې ولسمشر ټرمپ د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې پای ته رسول په نومبر میاشت کې تر ولسمشرۍ ټاکنو مخکې په خپلو ټاکنیزو مبارزو کې ډېره منعکسه کړې. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې تر شپږ سوه ډېر کسان په ټول هیواد کې په کورونا وایرس اخته شوي دي. د دغه وزارت مرستیال وحید مجروح نن په کابل کې خبریالانو ته د تازه شمیرو په اړه معلومات ورکړل.
او د دې سره په افغانستان کې مجبور موږ په 2023 مثبت واقعات لرو.
شغلی مجروح زیاته کړه چې له مجموعي شمیرې څخه څه باندې 50 سلنه یوازې په تیرو 12 ورځو کې ثبت شوی دی. د امیر روغتیا وزارت مسؤلین پر خلکو انتقاد کوي چې د دوی سپارښتنې په ځانګړي ډول په روژې او اختر په ورځو کې په سمه توګه نه دي عملي کړي، چې له کبله یې د لا ناوړه وضعیت احتمال خبرداری ورکوي. دغه وزارت ګرد بندیز پر بیا پیلېدو ټینګار کوي او وایي په دې اړه یې یوه طرحه چمتو کړې چې په نږدې ورځو کې به یې اړوندو دولتي مسؤلینو ته وسپاري. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف وایي هیواد یې غواړي په تورغونډۍ او انخوی بندرونو کې د کورونا وایرس د چټکې ازموینې دوه مرکزونه جوړ سي. د خبرو شغلی محمدوف له افغان ولسمشر اشرف غني سره د ټلیفوني خبرو پر مهال کړی ده. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ نن د یوې اعلامیې په خبرولو ویلي چې د دغو دوو مرکزونو په جوړېدو سره به ټولې هغه لارې او نورې محمولې چې له تورغونډۍ او انخوی بندرونو تیریږي زدافونی سي. د ارګ اعلامیې د ولسمشر غني له قبله لیکلي چې د ترکمنستان د ولسمشر د طرح ستاینه کړې او سپارښتنه کړې چې دا طرح د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په سطحه باید تعقیب شي. په دې ټلیفوني خبرو کې همدارس د سیمې د اقتصادي اړیکو پر پراختیا او ترانزیتي ستونزو پر هواري خبرې شوې دي. افغانستان او ترکمنستان د محل په خپل کې مهم اقتصادي پروژې لري چې یو بیلګه د ټاپي یا د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د انتقال پروژه ده. زموږ غلا ازادي راډیو لري. روسیه د پلازمینې مسکو د وګړو لپاره د انټي باډي ترلاسه کولو په هدف په وړیا ډول د کورونا وایرس ازموینې پیل کړې. د انټي باډي د کورونا وایرس څخه د خوندي کېدو لپاره د خلکو د بدني مقاومت زیاتولو او یا په کورونا د اخته کسانو د درملنې لپاره کارول کیږي. د مسکو ښاروالي نن وویل چې د پلازمینې اوسیدونکو کولای شي چې په انلاین ډول او یا هم روغتونونو ته په ورتګ د کورونا وایرس د وړیا ازموینې لپاره نمونه ولیکي. د انستیزیا راکوفا په خبره د مسکو روغتونونو ورځ د 15000 کسانو سمپلونه واخلي او نتیجه به په درې ورځو کې راوباسي. د روسیې د رسمي شمیرو له مخې په دغه هیواد کې په تیرو 3 ساعتونو کې د کورونا 8338 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. له دې سره په هغه هیواد کې د کورونا ټولیزې شمیره 3,00,680 تنو ته ورسېده. 3,988 تنه هم په دې هیواد کې د کورونا ویروس له کبله مړه شوي دي. او سپیس ایکس لمړنۍ خصوصي کمپنۍ ده چې نن د می او اجتماعي انسانانو سره خپل سفینه نړیوال فضایي سټیشن ته استوي. کله کار بریالی وي دا به فضایي اکتشافاتو ته د خصوصي کمپنیو د لاسرسي یوه مهمه لاسته راوړنه وي. له 2 راهیسې دې کار ته یوازې ځواکمن هیوادونه لاسرسی لري. د کرو ډراګن په نامه د سپیس ایکس دا فضایي بیړۍ نن د پراګ په وخت په ځایي وخت 3:30 بجې له فلوریدا څخه فضا ته توغول کیږي. په دې سفینه کې د ناسا دوه ستورمزلې هم سپاره دي. تمه ده دا سفینه د می پر 28 نړیوال فضایي سټیشن ته ورسیږي او هلته به تر اګست میاشتې پورې پاتې سي. د خبرونو پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 نس. هرات د تودوخې لوړه درجه 22.14 اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 23.40 اسمان نیمه وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 23.40 اسمان شین او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 24.40 اسمان شین.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نوري. دا ښکاری چې طالبانو او افغان حکومت په نامستقیم ډول اوربند غځولې. د اوربان یا اورکم د دوام امکانات څومره دي؟
کچېرته دواړه خواوې د دې اراده لري چې سوله تلارسي او اراده د جنگ نه وي، نو زه په دې عقیده یم چې همدغه یو بهترین فرصت ده.
افغان حکومت هم د تاوتریخوالي کموالی د سولې د بهیر بریا بولي.
خشونت دوام بدون شک شته پروسه سره مرسته نه کوي. اما طالبان له خوا د اوربان د دوام لپاره یو توافق کولای شي چې دا پروسه نور هم مخفي شي.
په کونړ کې چارواکو د کورونا له کبله ګرځبندیز اعلان کړی، خو خلک وایي د کورونا پر ځای به یې لوګم ډکړي.
موږ غریبان خلک پوله نه لرو، پټه نه لرو، روړه ته وځي ډوړې زمونږ د ځخدارک نشته، د لوګان نشو هغه ځان کورونا وای نه کړم وای دا لوګم وای.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په ایران کې کورونا وایروس د یو شمېر ناروغانو د هاضمې پر سیستم اغیز کړی. هله دا تر پای را سره پاتې شي. شپږ بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د اختر په اړه شوی اوربان تیر شپه پای ته ورسید. په ظاهره داسې ښکاري چې دواړو خواوو د اوربان غځولی دی. بل ورته د افغان حکومت د مرکچي پلاوي ځینې غړي وایي له طالبانو سره د اوربان د دوام او د خبرو د پیل لپاره هڅې روانې دي. د دغه پلاوي یوې غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته ویلي چې رامنځته شوی فرصت باید له لاسه ونه وځي او د دې وخت را رسېدلی چې د سولې خبرې پیل شي. په دې اړه پام وکړئ د رحمت الله افغان راپور ته.
د کوچنی اختر لپاره تر درې ورځنی اوربند وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند تمدید شوی او کنه، د هغه پوښتنه ده چې د دغه راپور تر خپرېدو پورې حکومت او طالبانو نه ده ځواب کړی، خو د کومې امنیتي پیښې راپور هم نه ده ورکړل شوی. د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی ځینې غړي له دې ډلې فوزیه کوفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان باید د افغان حکومت د انعطاف په وړاندې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. هغه وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې طالبان مذاکرات پیل کړي او اوربان وغځوي او د حکومت له دې نیک نیت نه ګټه واخلي. هڅې پر دې دي چې اوربان اوږد سي او مذاکرات پیل سي. باور لرم چې امریکا هم علاقه لري چې دغه بهیر له تاوتریخوالي پرته پای ته ورسیږي. زه فکر کوم د طالبانو په وړاندې له دې زیات انعطاف به د دې ډلې دریځ نور هم بدل کړي. میرمن کوفي ټینګار کوي چې رامنځته شوی فرصت باید له لاسه ونه وځي او د دې وخت را رسېدلی چې د سولې خبرې نورې پیل سي. د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اوربان موده بیګاش په 12 بجې پای ته ورسېده. په افغان حکومت کې به معتبر سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځ تر ناوخته پورې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هیڅ کومه جګړه نه ده پیښه سوې. له دې سره پخوا کې افغان ولسمشر د کوچني اختر له لمانځه وروسته د طالبانو د اوربن په غبرګون کې اعلان وکړ چې د طالب زندانیانو د ازادېدو بهیر به چټک کړي. په داسې حال کې چې طالبانو د اختر په ورځو کې هیڅ بندي نه دی آزاد کړی، خو افغان حکومت د اختر په ورځو کې شاوخوا زر طالب بندیان آزاد کړل چې له دې سره د ټولو طالب آزاد شویو بندیانو شمیر 2000 ته لوړ سو. خو اوس داسې اندېښنې دي چې که طالبان اوربان تمدید نه کړي او بیرته د جګړو لیکو ته ستانه سي، بین الافغاني مذاکرات به ورسره وځنډیږي او د طالبانو آزاد شوي زندانیان به د دوی لیکې نورې هم پیاوړې کړي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون رئیس میر حیدر افضلی وایي چې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره به مذاکرات ونیسي او که جګړه پیل سي نو افغان سرتیرو او طالبانو سره په خوا کې به عامو خلکو ته هم مرژوبله واوړي. هغه وایي که له دې اوربند وروسته طالبان د جګړو لیکو ته ولاړ سي په درنه بیه به تمام سي. که چیرې آزاد شوي طالبان د جګړو لیکو ته ستانه سي زیات زیان رسوونکي به وي، خو بیا هم حکومت انعطاف ښکاره کړی، سوله په زاریو نه راځي. په دې معنا چې حکومت انعطاف ښکاره کړي او طالبان دې په جګړه ټینګار وکړي. په دې صورت کې اړینه ده چې امنیتي ځواکونه دې هم یرغلیز حالات راسي. دا چې له اوربن وروسته به افغان ځواکونو ته د تهاجمي حالاتو د ستنېدو امر وسي کنه په دې اړه څه نه دي ویل سوي، او دا چې طالبان به هم اوربن تمدید کړي کنه دوی هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واورېدل، تېرې شپې راهیسې چې په رسمي ډول د اوربن موده پای ته رسېدلې، د کومې لویې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکول شوی. دفاع وزارت هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو طالبانو دومره ویلي چې نن امنیتي ځواکونو د کندوز بغلان پر لویه لاره یو ملکي کس په ډزو وژلی، او دغه راز د طالبانو په دې اعلامیه کې چې ذبیح‌الله مجاهد رسنیو ته استولي ویل شوي چې د زابل په شاجوی کې هم شپږ ملکیانو ته د امنیتي ځواکونو په ډزو کې مرګ ژوبله اوښتې. تر اوسه افغان حکومت یا افغان چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کوچنی اختر په مناسبت د درې ورځنی اعلان شوی اوربان خلکو له ډیر هرکلی سره مخ شو. له درې ورځنی اعلان شوی اوربان سره د افغانستان د حکومت له خوا د طالبانو د زرو بندیانو له خوشې کېدو سره هم له ډیرو سره دا هیلې پیدا شوې چې که طالبان دغه اوربان تمدید کړي، د افغانستان حکومت یې تمدیدېدو ته چمتووالی ښودلی او پر طالبانو یې غږ کړی چې هغه دې تمدید کړي. په دې اړه نوریاس نوري د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا له پخواني مشر محمد اکرم خپلواک سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې آیا د ده په نظر کومې ښکاره او پټې هڅې روانې دي چې دغه اوربان وغځېږي.
زه په دې عقیده یم چې که چېرته دواړه خواوې د دې اراده لري چې سوریې ته لاړ شي او د دې اراده لري چې د جنګ له لارې نشي کولی قدرت په تنهایی باندې یو طرف وساتي او اراده د جنگ نه وي، نو زه په دې عقیده یم چې همدغه یو بهترین فرصت ده چې د اعتماد سازۍ فضا کې حاکمه شوله او د اعتماد سازۍ فضا د دې جوګه شوله چې نن موږ د زرو بندیانو د خلاصون شاهدان یو او په دې راتلونکو ورځو کې د نورو بندیانو د خلاصون شاهدان به یو. نو بېله شکه چې داخلي خلځلې به هم وي په دې اړوند باندې د نړیوال ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتو خلځلې به هم وي چې دغه د اعتماد فضا او دغه د یو بل باندې د حسن نیت لپاره چې مخکې روان دي نور هم مخته لاړه سي. زه خپل د یوې هفتې اوربند یا د دوه هفتې اوربند ډېر په دې پلوی نه یم چې موږ یو دوامدار پروسې ته ضرورت لرو او یو وخته دوه هفتې ژر خلاصېږي. زما هیله به دا وي چې که رسمي اوربند هم نه اعلانېږي، حداقل دومره وکولی شي چې دغه د تاوتریخوالي کچه د ځان د دفاع نه بغیر تر آخري حده پورې راورسېږي، دا به یو بهترین فرصت وي چې موږ دوهم پړاو چې هغه بین الافغاني مذاکرات یغوی ته لاړ شو، او کله چې بین الافغاني مذاکرات ته لاړ شو زه په دې مطمئن یم چې د یو سالم میکانیزم له لارې به چې پیری کې په ټولو اړخونو باندې بحث وي د یو دوامدار اوربن لپاره به زمینه سازي وسی.
خپلواک صاحب تاسو یادونه وکړه چې که موقت اوربن نه کیږي خو د تاوتریخوالي کچه باید کمه شي، د هغه غوښتنه ده چې پر لپسې مطرح کیږي له طالبانو په تیره بیا غوښتل کیږي. تاسو به نه پوهیږم چې سره موافق یاست که نه یاست چې طالبان وایي چې تر ډیره سیاسي اړخ کې دوی دومره تجربه نه لري، بلکې ډیر زور په جګړې دی او نه غواړي چې د جګړې ډګر له لاسه ورکړي. په همدې خاطر باندې نه غواړي چې شخړې کمې کړي تر څو وکولی شي چې د خبرو اترو د میز تر شا ډیر امتیازات ترلاسه کړي. اوس د سولې تړون له دوی سره شوی دی، په هغه تړون کې واضح د دوی غوښتنې مطرح شوې دي او هغه هم منل شوې دي. یو اړخ امریکا ده. تېره ورځ ډونالډ ټرمپ وویل چې ډېر ژر غواړي چې له افغانستانه ځواکونه وباسي، خو مشخصه نیټه یې ونه ښوده. د سولې د تړون له مخې باید په 14 میاشتو کې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. دغه پیغامونه چې د امریکایي چارواکو له لوري ورکول کېږي، آیا دا به د سولې پر روانو هڅو اغېز ولري؟
د ټولنه مهمه خبره مې چې مثلا دا ده چې موږ غواړو چې د سولې موافقتنامه عملی سي، د تطبیقي جنبه ولري او د غل لپاره کوم خطر موجود نه وي، نو د نړیوال تضمینونو او نړیوال حمایت د غل لپاره ډیر مهم ده. که چیرته امدا نه وي، خو موږ به عین هغه حالات سره مخامخ شو کله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت وو. هلته هم مجاهدینو په ټول قوت ویل چې موږ کابل فتح کوو، کابل نیسو. متاسفانه کابل فتح سو، مګر افغانستان ته څو لسیزې غمیزې راوړې. اوس هم که نړیواله ټولنه په موجودیت کې بین الافغاني مذاکرات کامیاب نسی، او دغه لپاره هم سیاسي هم اقتصادي او هم امنیتي تضمینونه موجود نه وي، او دغه لپاره ټول اغاړونه چې ضروری دي په نظر کې ونیول سي، تنا د امریکایي قواو د وټلو مسله نور هم سوله بحراني کوي او نور هم من د زیاتو سونو سره مخامخ کیږو.
د سولې عالی شورا د دارالانشا پخوانی مشر اکرم خپلواک چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند او یا هم اورکم د دوام پر امکاناتو غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت وایي له زندانونو څخه د نورو طالب بندیانو ازادي د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو او د سولې په برخه کې د مثبتو ګامونو پورته کېدو سره تړلې موضوع ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي حکومت د سولې راتلو لپاره په هره برخه کې لومړی ګام پورته کړی، خو دې ادعا کوي چې طالبانو تل تاوتریخوالی کړی. په دې اړه پام وکړئ د امید ظهیرمل راپورته.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل او د سولې په اړه وی پایلې ته د رسیدو لپاره خپل زندانونو 2000 طالب بندیان آزاد کړي دي. که څه هم له امریکا سره د طالبانو د هوکړې پر بنسټ باید 15000 طالب زندانیان د افغانستان له زندانونو آزاد شي، خو د افغانستان حکومت وایي د نورو طالب بندیانو خوشي کېدل د سولې په اړه د دې ډلې په عمل پورې تړلې مسأله ده. د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام له دې بهیر سره هیڅ ډول مرسته نشي کولای. د ملي امنیت شورا دفتر وایان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل
آئنده په دې پر اړه درچ طالب څه کوي؟ د طالبانو لخوا د خشونت دوام بدون له شک شته پروسه سره مرسته نه کوي. هم د طالبانو لخوا د اوربند د دوام لپاره یو توافق کولای شي چې دا پروسه نور هم مخ ته یوسي.
که څه هم د افغانستان حکومت لخته روسته د طالبانو لخوا د اوربند تمدید ته هیله مندي خوده لیوه، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین له دوی ټویل سره په خبرو کې دا موضوع رات کړه. خو خغلی شاهین بیا د افغانستان د حکومت لخوا د دوی د بندیانو د ازادي دوله بهیر هرکلای کړي او دای خپ پرمختګ بلل دي. سهیل شاهین وای دوی به هم ډیر ژر یو شمیر بندیان خوشی کړي. په ورته وخت کې د سولې موضوعاتو یو شمیر باخبره سرچینې وای د افغانستان حکومت او طالبانو لخوا د یو او بل د بندیانو د تبادلې بهیر د باور فضا جوړه کړې ده. د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو مرکز رئیس عبدالباقی امین د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کله چې د 15000 طالب بندیانو له ازادي وړاندې بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر او بحثونه پیل شي.
نشته او روزه فکر کوم چې خلیل زیاد په منځ کې وساتت کوي او د دواړو طرفونو نرمش د دې ښکارندوی دی چې طالبان هم کېدای شي نرمش وښیي او دا مذاکرات حتی پیش د 15000 طالبانو د خوشي کېدو نه مخکې شروع شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل لوړې مراسمو په سبا د 1500 طالب بندیانو د ازادي دو فرمان صادر کړ. خو د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو لخوا د درې ورځېنی اوربند اعلان سره سم یې په دې بهیر کې د چټکتیا ژمنه وکړه. د افغانستان حکومت تر اوسه د خپلو زندانونو څخه 2000 طالب بندیان آزاد کړي، خو داسې مهال چې طالبانو بیا له دوی سره د بندي زر تنو افغان نظامیانو د خلاصون ژمنه کړي، تر اوسه یوازې د دوی له قوله 216 تنه خوشي کړي. خو د افغانستان حکومت وایي طالبانو 215 تنه چې ملکیان هم پکې دي آزاد کړي دي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په ایران کې له افغان کډوالو سره شوې زور زیاتای باید ژر تر ژره په خپلواک ډول وارزول شي. دوی دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې پرون یو ایرانی پلاوی په همدې هدف کابل ته را رسیدلی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
افغان کارګرانو سره د ایرانی پولیساتو لخوا د تاوتریخوالي د ارزولو لپاره کابل ته د ایرانی پلاوی له راتګ یو ورځ وروسته د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون یا د موضوع ته په غیر سیاسي ډول د رسیدنې غوښتنه کړې ده. د دغه کمیسیون د خبرونو او اړیکو رئیس زبی فرهنګ د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو ګډ پلاوی باید ډیر ژر دغه قضیه وارزوي.
انتظار ما است که حیات
زموږ تمه دا ده چې پلاوی باید ډیر ژر په بیپری او خپلواکه توګه خپل راپور خپور کړي چې د بشر د حقونو سرغړونه معلومه او عدالت تامین شي.
خغلی فرهنگ ټینګار وکړ چې په راتلونکي کې د هم د بشر د حقونو د سرغړونو د پیښو له تکرار ډډه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د ایرانی پولیساتو لخوا له افغان کارګرو سره د زور زیاتی د ادعا د ارزولو په هدف یو لوړپوړی ایرانی پلاوی پرون کابل ته راغلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد نن چهارشنبه ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې ایرانی پلاوی د سرحدي کمیسارانو د 1315 لمریز کال د هوکړې د ګټو په پام کې نیولو سره له افغان پلاوی سره په ناسته کې ګډون وکړ. د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل ایرانی پلاوی د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر حنیف اتمر سره په لیدنه کې هوکړه وکړه چې اسناد او شواهد به واخلي، د ایران اړوند ادارې به یې وارزوي، تحلیل به یې کړي او د ده په خبره د ارزونو نتایج به یې د افغانستان له لورې سره شریک کړي. د حقیقت موندنې ګډ پلاوی د سور د میاشتې په وروستیو کې له افغان کارګرانو سره د ایران د پولیساتو لخوا د زور زیاتی لومړۍ څېړنې په ایران کې خپرې کړې. دغه پلاوی ویلي چې د یاد موضوع په تړاو به ټول اسناد، مدارک او شواهد ایرانی چارواکو ته ورکړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې د یاد پلاوی د مشر حمید تهماسی په حواله ویل شوي چې د شپږ څلوېښت افغان کارګرانو له ډلې 12 وژل شوي، 12 ترې تم او 12 ژغورل شوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د بشر د حقونو کمیسیون هم وایي چې ایران باید د دغه موضوع په اړه صادقانه چلند وکړي. د دغه کمیسیون مرستیال شیرین محسنی ازادي راډیو ته وویل
ایران در صورت که همچین جنایت رو مرتکب شده باشه،
که ایران نوری داسې جنایت کړی وي باید پټه یې ونه ساتي او د موضوع په اړه په جرأت سره د افغانستان خلکو ته اعتراف وکړي، او که دا کار یې نه وي کړی نو د افغانستان او ایران دښمنانو ته دي دا موقع ورنه کړی شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. دا واقعیت باید ژر څرګند شي.
یو شمېر افغان کارګران چې تیره میاشتې غوښتل په قاچاقي توګه ایران ته لاړ شي، د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ د ذوالفقار په سیمه کې چې له ایران سره ګډه پوله ده، له ایراني پولیساتو سره مخامخ شوي دي. د افغان حکومت د سرچینو او ژغورل شوو کارګرانو په خبره ایراني پولیساتو دغه کارګران لومړی شکنجه او بیا یې اړ کړي چې ځانونه حریرود ته واچوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ځایي چارواکو په کونړ کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیا قرنطین اعلان کړی. خلک بیا وایي د کورونا وایروس اوس هر کور ته رسیدلی. د دوی په خبره چې اوس د بازار په بندولو او قرنطین دا وایروس نشي مهارېدلی. په دې اړه پام وکړئ د روح الله انوري راپور ته.
په کونړ کې چارواکي وایي چې په ټول ولایت او په ځانګړي ډول په اسداباد کې یو ځل بیا قرنطین اعلان کړي. د دوی په خبره چې له درملتونونو او د سبزیجاتو له هټیو نور هیڅوک د دکان خلاصولو حق نه لري. دوی وایي قرنطیني د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره اعلان کړی دی. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
یوازینی وکړه چې په اوس وخت کې د کرونا د وبا او مرض په وړاندې هېڅ طریقه او لاره نشته، ځکه تر اوسه واکسین نه ده جوړ شوی، تر اوسه یې معاینه، دوا او علاج نه ده پیدا شوی، او په دنیا په کچه همدا د قرنطین برخه ده چې باید په کور پاتې شو چې روغ پاتې شو. دا رشوار هم ده. دلته په کونړ کې شوی په ډېر قوت روانه ده، اوس هغه د پاجې خواته نور روان دي. نو په دې خاطر مو اوس قرنطین شروع کړ چې د عقل ده د خپل هیوادوالو ژوند مشغورلی وي.
د کونړ اوسېدونکي بیا وایي چې د کرونا وایرس نږدې هر یو کور ته رسېدل لیدله باید هر کورنۍ او د سیمې اوسیدونکي په خپل کورونه او ساحو کې ځانونه قرنطین کړي. د دوی په خبره چې د بازار قرنطین اوس کومه ګټه نه لري. دا سدآباد دوه تنه هټیبال احمد او حاجی ګل حکیم وایي
اوس قرنطین څه پیدا نه لري، کور په کور دا وایرس خور شوی دی. خدای ته وګوره دا خلک مزدوری ته پرېږدي چې مزدوری کې کوم مړکیږي. دې وایرس نه مړ شو خو د قرنطین نه تاسو مه وژنئ او د خلک هم دولګې نه مړ. موږ د بحران سره مخامخ یو، والله که دیوی مړې ډوډۍ درک لګیږي.
دې چې کله قرنطین شروع کړی دی زمونږ غر کې دکانونه کرا ورکو، موږ غریبانان خلک پوله نه لرو، پټیا نه لرو، رورا ته وچې ډوډۍ زمونږ د رزق درک نشته. د الوګان نو شو هغه سیزان نو په دې خاطر موږ قرنطین نه کوو. کورونا وای نه کړم، وای نه دولګم وای نه. اوس دې څه کوي؟ څه پیدا نه کوي؟ څه پیدا کوي؟ څه باور خو به تیر شي؟ هغه به ته نه راګرځي.
په کونړ کې د عام روغتیا مسولین وایي که څه هم چې په ولایت کې د هرې ورځې په تیرېدو د کورونا وایرس مخ په خپرېدو دی، خو اوس وخت کې د ټول ولایت قرنطین ډېر ګټور نه دی. د کونړ د عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صاحبی ازادي راډیو ته وویل
نو اوس خو ټوله منطقه کې خور شوی دی، نو یاره داسې فکر نه کوم که ډېره ګټه به وکړي. خلک دوه متره فاصله ده یو بل نه واخلي. یو دویم دا ده چې ماسک باید ټول خلکو باندې جبري شي. ښار ته څوک داخلیږي که فرضاً یو چا سره مخامخ کېږي په کار د ماسک اچولی. او درېیم دغه د لاس اینځلو پریکټس دا باید جاري وساتي. دا خلک که څوک په کور کې مریضي د هغه دې جدا کړي، د هغه لوښی دې جدا کړي، هغه اوسېدلو ځای دې جدا کړي.
د ساپی په خبره چې ډېر زیات کسان په کرونا اخته دي خو څوک ځانونه نه ښکاره کوي او د کومو ناروغانو نمونې چې معاینه کړي تر اوسه د 144 تنو نتایج مثبت دي. له دې جملې 12 تنه بیرته روغ شوي او 4 مړه شوي دي. په ټول افغانستان کې تر اوسه شاوخوا 12,000 تنه په کرونا اخته شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې د کورونا ویروس داسې نوي پیښې زیاتې شوې چې ناروغان په تنفسي نظام کې نه بلکې د هاضمې په نظام کې د ناروغۍ نښې لري. دا چې جزئیات څه دي د ملالۍ بشیر راپور ته پام وکړئ.
له چین او امریکا څخه نوي روغتیایي شواهد ښیي چې په کورونا ویروس اخته داسې کسان هم شته چې د تنفسي ناروغۍ نښې نه لري. دا هغه څه دي چې د نړۍ څېړونکو یې په اړه تحقیق پیل کړی دی. په ایران کې د کورونا ویروس پر وړاندې د کاري قوې غړی محمد رضا محبوب فروایی پخوا به کووید 19 د ټوخې، سابندۍ او تبې غوندې نښې درلودې. دا نښې د وبا خپرېدو په لومړیو دوو میاشتو کې ولیدل سوې، خو اوس د کووید 19 تر ټولو مهمې نښې د هاضمې د نظام ناروغي ده. دی وایي د کووید 19 په اړه د ایران خپاره کړي ارقام ښایي د دې له کبله اغېزمن سوي وي، ځکه د ایران د روغتیا وزارت هغه کسان نه شماري چې تنفسي ناروغۍ نه لري. د ایران په شمالي ښار بابل کې په مارچ میاشت کې د کووید 19 تر ټولو زیاتې پیښې ثبت سوې. په بابل روغتیایي ساینس پوهنتون کې د هاضمې د انتاناتو ډاکټر سید حسن عابدي تاییدوي چې ډیری داسې ناروغان بستر سوي چې لږ تنفسي ستونزې لري. عابدي وایي چې په بابل کې د کووید 19 څلورمه برخه ناروغان یوازې د هاضمې د ناروغۍ نښې لري. دی وایي دا ناروغان له اسهاله کړیږي او په ورځ کې لږ تر لږه 15 وارې اسهال لري چې تر دوو اونیو دوام کوي. عابدي وایي چې دا وضعیت اندېښنې وړ دی، ځکه د هاضمې د ناروغۍ نښې لرونکي عموما لومړی روغتیایي مرسته ترلاسه کوي او د تنفسي ناروغۍ لرونکو په پرتله یې ډېر وروسته معاینات کېږي. د خبرداري ورکوي چې ناوخته تشخیص د دې ویروس د لا په چټکۍ د خپرېدو لامل کېدای سي. په ایران کې ویل سوي چې د مغزي سکتې یو شمېر پیښې هم له کورونا ویروس سره تړاو لري. لومړی څېړنې ښیي چې د کورونا ویروس 4% ناروغانو د هاضمې د ناروغۍ نښې درلودې، خو نوې څېړنه د کورونا ویروس په ټولو ناروغانو کې د دې نښې درجه تر 6% ښیي. د روغتیایي مجلې لانسنټ په راپور کې څېړونکي دې نتیجې ته رسېدلي چې کووید 19 د فاضله موادو له لارې د پولیو او کلمو د انتاناتو د ناروغۍ غوندې نورو خلکو ته انتقالېدای سي. خو هغه څه چې تر اوسه څرګنده نه ده هغه دا چې کورونا ویروس په فاضله موادو کې څومره موده ژوندی پاته کېږي.
و موږ دل چې په ایران کې د کورونا وایروس له داسې نوې پیښې زیاتې شوې چې د هاضمې سیستم اغېزمنوي. اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه. ګل زمان کمالزی له کونړ نه لیکلي وایي، مننه چې افغان حکومت او طالبانو اوربند کړی او د غوښتنه کړې چې اوربند باید وغځېږي. فضل کریم درویش لیکلي وایي، طالب زندانیانو آزادول ستایم او دا به بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړي. او یو بل اوریدونکي لیکلي چې په زابل کې الوتکو ملکیان په نښه کړي دي، اوریدونکي خپل نوم نه دی لیکلی. له دې سره د دې خبري مجلې پای ته ورسېدو. په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې. سید سمی عباس راغلی چې دری خبري مجله درته وړاندې کړي. عباس خبرونه ته راغلی.